سلور بجشوی دا زدی رڈو دا دی سات پخبرامنه که زحمت شی بر ساسو کوربایم تخنیکی چاری تهر روشان مختوری. السلام علیکم. دا امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوې مهمې اړې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې ژر پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
دوحه کې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي، او د امریکا برحاله ولسمشر یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکې اونۍ له پیله به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکچی پلاوی غړی او ویاند نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یوه اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه پا ورز پیلهی چه ده اجندا پر جزیاتو بنده او پر عناوینو بنده بحث وکی او یو مساوده ده اجندا سره ترتیب کرد.
دوحه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبرو وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناسته یې وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو مرکچیانو هم ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمول وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه یې هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پېښېږي، دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړاو ولري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سند ته یې ګزارول او پر موټرې ډزې تازه او لویې پیښې وې. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې وه چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اروزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اروزګان ولی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځنډ لامل دا و چې دوی ملکي کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاسته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بېګا د ښاغلي ټرمپ پر فیسبوک خپره شوې، ټرمپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشتې لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بله لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېیمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنې شوې دي، هغه ټاکنو کې چې سیال یې جو بایډن بریالی اعلان شوی دی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لکو واوخت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شویو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2033 تنه پرون مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شویو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشری چلند شوی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل دبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی. په راپور کې راغلی ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سوکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي، د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپورې ووایي.
او ساجی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.5 واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو دوی اډې ساتي. دا کومې اډې دي؟ وړاندې به یې واورئ. په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي.
د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې که پلار و مور په کور کې جګړې کوي پر ماشومانو به یې اغېز شوي.
دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي.
له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې به د ماشومانو د سکار وي ناروغۍ په اړه واورئ.
دا سو چې اول څه وشه زیر شو نس څلوېښت شپېڅري وتلې وسې زیر شو دغ نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیم اسلاره مشپه دو.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سروار له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نه وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم یې دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي، خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په هکله تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل که چیرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز په وینا واوریدل چې امریکا به په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي، خو جنرال مارک میلی دا نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو په اړه وویل.
بګرام کې دوی ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډا مشکل ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخ وي، نو نه پیږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې هدي او نورې وړې هدي، هغه وړې هدي به شاید بیا دغه اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي. نو دغه نه طالبان خبر دي، هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کېږي دا یې هم ورسره منلې ده او دغه اډې یې هم ورسره منلې دي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
شغله مستحق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوه اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی او په دې برخه کې موافقه حتی کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی وایي چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیل شي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. ډیوه نادر له کابل راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنځ د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاري کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور هم ورانه راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لوري ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپلې رښتینې هلې ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1,000,000 معلولین شته چې اکثر یې د جګړو او نشتو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمېر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان دي. د کورونا وبا هم د دغو خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. نن د ډسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په دې راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازیني سرپرستان دي. 40 کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې دی توغندي د لګېدو له امله معلول څه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره له دې چې معلول دی، خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي. خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیو رستوران کې کار کوي. د کورونا ویروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. دای انداسې ورځې را یادوي چې د دغه ویروس د خپرېدو له امله خپلې کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا وایرس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس نه مې ستونزه یو څه حل شوه. خدای دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لالاسی ټوکو غرفونه د خوراکي ټوکو همدارنګ د مرکز په ګډون له والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو له برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې دمه شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي معلولین ثبت دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د ده په شان نور معلولین اندېښمن دي چې کیدای سي راتلونکي کې هم د دغه ویروس له امله د تیر په شان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ سي.
بیا هم د معلولینو په اړه، د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو کورنۍ کې 4 نابی نایان دي، خو هر نابینای ځان ته ځانګړې وړتیاوي او استعداد لري. دا کورنۍ چې سخته بې وسلې ده وایي چې یوازینۍ هیله مو سوله ده. لا ترین کوټه تاسو جره رو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا دریاو د سولې پاړه دا ترنم د ترین کوټ شار په څندګي په یو خټین کور کې د یو کورنۍ د څلور نابینایانو مشرور شلکلن سید ولی وهي. کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چک چکی وهي. کلن نابینا سید ولی چې د دریاو غزل ویلو زیات مهارتونه لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریاو ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند خپور کړي.
دا شیرونو دا سندر دا شوام خدای تعالی جوړو پر روزګان کې دا سول راولي خدای دا شیرونو خدای د جره فار جوړوم شوړو دا تک ټک ورکسي او دا جګړه ورکسي نور پر روزګان کې ورور وینه ودرېږي دا سول د خدای پاک راوي
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبی نادی
القران الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا تکلن نبی نا کریم ولادی چی د درس ویلو سره زیات مین لري په اورزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کوم شونځي نسته خو کریم الله شونځي ته د خپل کلی د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دي چې په ښوونځي کې ښوونکي نور زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ
دا زما یو خور مې بیایي هلته معلمان په یاد درس راته وایي کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وه
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته وردغاړې ده نازو وای زامن او لوری لمور نابینا پیدا سوی خو له دولت او بډای خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي
دغه اوس مسلمانان ته لاړه دغه سدرې دی جړه انګلي ړنګې اوس مې پهمال په لیاده خدای د هلک دی په عذاب کنې سپکې وښکنځل جوړ کړې دغه اصابیې د وروره کچې باسې او پلایه پکښې ځي
په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده خو په بهر کې درملنه کېدای سي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکمو مسلمانانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کړي
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شینجین پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي د ګروپ چې د چین په شمال لویدیځ کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد دیرش سلنه او د نړۍ شاوخوا شپږ سلنه نساجی تولیدوي دا د چین په شینجین ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ له خوا په شینجین کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو یې تولیدات منع کړي د امریکا حکومت وایي په شینجین ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شینجین ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکي دواړه اغیزمن کړي د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي دا وروسته اقدام داسې محاسبوي چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي کانګرس هم په داسې مقرراتو غور کوي چې په شینجین کې ټول تولید شوی اجناس د اجباري کارګر تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي
ستاسو له پیغامونو
زه به پاره په خدا پر ورو ته ځم نو شي په منځ کې چې دا غوښمه په ځای کې د سرادت کې دا راته له ګور په نام باندې تلیدان په څه نه اخلي دا ورځ سمکه پرې پرې سمکه او بلت بس قدقه سرک شاندنا اخیار زی تایزای زیره کرده نور نیر دقا پرا ده سدا فرک چیزی پر زی بان یار زی ناس که تیجی فولو نور دقا افمات و دقا در ساسی او سره کم سرده او ساسی روح نیر نیر یعنی ساس تایری نیر نیر بچه نیر نیر رجل سپر سوال دایی او چی استاده او سا خدا پرا باس نپار ناسی دا خود پیسی جیت تا چی نور کار نکی جنگ نکی امدت نرا ودی باز دقا ما پیغام و پشتواب رو سلام ماست سلام علیکم
بله از اطلاع ایجادیم در وردگ ولد جنسی لسوله خم اعریک در سرانی ولد تا در مرزدی معیدین سراحیت خم کمات نکری نه حکمات نه نیر خیریه مسیسه استاف در آدی حلار پچارواق دا غاز کوم که نیر غیر ضروری مساقیت بکم که او داغا در مرزدی معیدین لپار به هم یوسف تقاید پکوام که ولیسی ترتیب اوهی مشکلات هم لمان دلار شی دکا مرزادی ایدین هم پا گاش من مشکلاتی که را گیر دی و سلام
زمان شما نگل احمد و نامه خبری که همان لاغیرات و سکندار کابل پر لاره بانجه در مکوره لکه در جنده در در کربا ریزا پوستی در مرمور دیر پازا بی مرزخترم در قطع مطر مطر وانی ما در کلات کم در غرکم دی نولک و نامه یک پوستا در مطر زدوزر اغوانی زر اغوانی واری در مکور کم در غرکم دی دو تری زر اغوانی واری من ما در غرور چر وقت در غیر ریزا یکوانی وخی سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمسونه لولو خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو یو جالب مطلب لرو ټکنالوژي نه یوازې په ښارونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په سرولو کې ورڅخه استفاده کیږي په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لري د حیواناتو د څار سیستم رامنځته کړی دی ملالی بشیر په دې اړه له نورو جزئیات سره
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوې پیایي اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپو غپانه اورېدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولېږي ډرون کیمرې په هوا کې غواوې څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري
د شپون یا سپی په پرتله ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شنبه پر است طالبان او حکومت اور بند وکړي د سولې خبرو ته به هیله پیدا شي کنه خدای پاک دې پر افغانانو رحم وکړي عزیز زابلای لزنجیر علی کې د سولې د خبرو پر اجنډا به څومره وخت خبري وشي خدای ته وګوري بیړه وکړي څومره نور افغانان به د جګړې قرباني شي سخی بادشاه شاهین لزاز میدان علی کې طالبان دې بی ځای پلمې نه کوي اور بند وکړي بیا دې د سولې خبري قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلی دی له طالبانو په جدي توګه هیله کوي چې د افغانستان له حکومت سره روغ وکړي کنه هر افغان چې مري مسؤلیت پیدا د پوینا د طالبانو وي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دی ک خدای کول طالبان حکومت په شر د سولې خبري پیل کړي خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ نه پراسته ولې سمس کلی کی سول په سوال او په بهر کې په 15 ستوریزو هوټلونو کې نشته ترلاسه کولای په شارونو کلیو باندې کې باید د سولې لپاره د خلکو ذهنیت چمتو شي عبید پر استول اس ام اس کې لیکلی دی د سولې لپاره تر هر څه مخکې اوربند مهم دی، باید طالبان او د افغانستان حکومت په اوربند موافقه وکړي او ژر تر ژره اوربند وکړي. د ده په وینا حتی د شنبې تر ورځې چې په اجنډا خبرې کې باید صبر ونشي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، افغانان د سولې ارمان لري، طالبان دې دغه ارمان د دوی ور پوره کړي. اساجر اډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساجر اډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته دا یادونه هم وکړم، اساجر اډو په انټرنیټ کې په اساجر اډو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي او په انټرنیټ کې هغه دا راپورونه متن بستل شي چې د اساجر اډو لاله خبري شي. څلور بچي او دیش دقیقې شوي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ لپاره به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. دغه پلاوی وایي چې د دوی لخوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر لره کومول ورسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز کړي ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. دغه ادعا د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد کړې. دهراود شاوخوا شل ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغلی وو. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې دي. د ویلي چې په دغو ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ورځنۍ کچه د بستر شوو کسانو په کچه کې یو ریکارډ دی. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمني ټبره سرتیرو سره آذربایجاني ځواکونو ناوړه بشري چلند کړی دی.
ل اسد الله الدین څخه په مننې وس بیا هم خبرونه لرو. سپورت خبرونه امید زهیر ملي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د شطرنج ټاکنیز سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي دا سیالۍ تیر ورځ نه وخته پیل شوې دي چې یو اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیټې وایان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له 28 ولایتونو څخه شاوخوا 300 تنه د شطرنج لوبغاړو ګډون کړي. خغلی پیمان زیاتوي دغه سیالۍ د شطرنج ملي ټیم لپاره د غوره څیرو د پیژندلو په موخه جوړې شوې دي. شطرنج چې په نړیواله کچه د ذهني ورزش لپاره مهمه لوبه بلل کېږي بې شمېره مینهوال لري. افغانستان هم په دې برخه کې ملي لوبغاړي لري او وخت نا وخته د سیمې په کچه او نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د کرکټ یو معیاري لوبغالی جوړیږي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغالی په ډیر چیرې بزمګه کې د مالی وزارت پراختیا بودیجی 5.5 میلیون افغانۍ جوړیږي. خغلی لونګ زیاتوي د کرکټ دغه لوبغالی به په یو وار د شاوخوا 15,000 نندارچانو د زایدو ظرفیت ولري او چارې به په یو کال کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د لوګر تر څنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په معیاري لوبغالو کار روان دی. پنیک دی راتونکو کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د سریلانکا د کرکټ د غوړ لیګ یا ال پی ال د سیالیو په دوام نن دوه سیالۍ کې لومړی لوبه به د ګالی ګلیټرز او جپنا سٹالونز او دویم لوبه به د دمبولا ویکینګ او کین دی ټاسکرز ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي هم په دې لوبو کې لوبيږي. دا لوبي چې نن ناوخته کېږي افغان لوبغاړي آفتاب عالم، سمیع الله شینوار، رحمت الله ګوربز، نوین الحق او حضرت زازی پکې لوبيږي.
وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ د مشرانو د اختلافاتو مسله څېړو چې پر ماشومانو به یې اغېز شوي. خو مخکې تر دې چې دا اونیز پروګرام خپور کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اورېدلی شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل نظر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کېږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وای چې اول چې وښه زیړ شو، داسې څلوېښت شپې څوي وتلې وسې زیړ شو، دغه نه اخر کې کای شوري که تبه وې راغله، درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تلس به راتلم نه داس به پرې راغله دا وکړو سې داس نغمه به ورات یو دغه خپل ژونته داسې نکار چې ویش کوي
ټوخیږي
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تک شنو په سیب سي شین شپ سي مینه منډو ساو کو چې مینه تیس مینه خو لیتوش دا مشکل کې ده
تلې نمبر توې
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دره تو اس فزوی دي تسوی دي
درې عملې په باندې راغلي سس سبيخي
انده چې بیرون ګرځي ته چې یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلا سی بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی یخې دې کتو دي
کوټي یخې دې بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
چې ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه وبغال سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي کوي پنځم کې دوامدار هم دسي کنه سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جی راغلی
پرتی نام نه
دلته چا سره بستاری
زویسه
څه پی سی وی دی
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو توحیدا پی دې باندې دا دې زې شي کړه وا تک شین شو شو دې خاله پس کای کوله او توحیدا ډیر
البته بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کې دود څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خار تر زی چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي
فرق یې نه دی یا شوای چې وایي چې ښه شوای دی خو چې دغه اوی خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي وایي چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي په لیارې کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو یې میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه وسه د په جمات کو خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نه شي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیرې بیس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینه ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستنجاوین وو، دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نشي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې برعلاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په ځمن کې د سوند موادو، د هغه سوند موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتې کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورول شي، چې ترڅو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته اول کنټرول شي د دوی د کور هوا پات تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړي شي خصوصا کله شیرخواره ده یعنی د مور شودي خوري د مور شودو ته ادامه ورکړي شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تداوی ورته ورکړي شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه بغل په وخت د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې کې تاسو وایي
ګوري بعض پریکټیسونه په کورنۍ کې ښه پریکټیسونه دي او بعض پریکټیسونه غلط دي ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ یستې ک چې تاسو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شوې ورکول کیږي مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ور اغوسل کیږي کوټه دوی ګرمي کیږي دا لاخي خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک کې خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژن کې ناروغي ده کچیر ته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي کچیر ته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي
ډیر جته من رئیس ابزون دی
من له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې رااله مه هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوسره مرکه هم لرو دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور ته وښی قدرمنه دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي یو ټولنیز ټولګه ده چې د خځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوی که په کورنۍ کې خځه او خاوند په خپل منځ کې خیاړي کې ولري دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي په منځ کې مینا صمیمیت اتفاق او اتحاد وي همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي د زابل ولایت اوسیدونکي مروا د خپل کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري نوموړی وایي
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډېره مثبت اغیز لري زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول یو بل ته احترام درلود یو بل یې درک کول موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی او دا د کورنۍ پکوړې باندې ډېره مثبت اغیز لري یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو د غوی پشان منګه هم د خپل رفتار کردار زده کوو خپل ژوند کې پیاده کوو نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري
مروازیا توی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونکړي نو دا به د اولادونو په روحیه ډیره بده اغیز وکړي
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر ځي نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درکوي ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یوه بېلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بداراته وایي چې د خپل اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډیر تاثیر لري او روحیه یې ډیر خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نکړه دا سابانیت داسې موږ ته ښکاره نشي چې زما ماشومان دا په خپل مغز کې ونه نیسي.
په پرمختللو ټولنو کې میندې او پلرونه دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل وو، ان تر دې چې د کور پرېښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي، زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپل کارونو نه او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډیر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې د اولادونو د ښې روزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی. او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو دا غي په نتیجه کې ماشومان او دا غي اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري. او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغل شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین ای وخت ولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره د خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدای په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډیر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لهازه دی وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم.
ام
نوم میرا ذات الله احساس ته د ماشوم د پر مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده کچرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي او هغه په سالم روزنه باندې به اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدین کې. کله چې مور پلار خه محبت او مینا ومنځ کې دی هغه ماشومان روشن فکر راځي دی هغه ماشومان خه درس ویلای شي جامعه ته خه کار کولای شي. کله مور پلار ومنځ کې جنگ یې شخړې اس کله دی هغه ماشومان درس نیسی ویلای دغه تکلیف روحي پیدا کوي.
گرانه دوستانو دا چې ولې ځینې مایندې او پلارونه تل په خپل مایندس کې سره په جنگ وي دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل مایندس کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکوي. په دې خاطر چې دوی خپل مایندس کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې د خپل خوند د خپل آرامش په ډېره شخصي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکار شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کندرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده.
سلام.
قدرمنه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاتکی گی زرزری چپنا شامه دستور ده نرسترگه تو رواما در زری چپنا شامه دستور ده نرسترگه تو I'm